السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د اسادی رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د زمری یا اسد 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست لشپګم سره سمون لري. د نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شورا وایي په لوی اختر کې د اوربن لپاره پراخې هڅې روانې دي. جمهوري ریاست بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د افغان حکومت کار دی. متحده ایالات وایي د وینزویلا پر ولسمشر په برید کې امریکا لاس نه لري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځول چې نور خلک وژغوري خو په خپله وشل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن نه بنښتې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون په یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځول چې نور خلک وژغوري خو په خپله وشل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي د سرتیری نوم محمد عمر وخوت او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس یې تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ یې بریدګردی په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیاڼي همدارز ویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکی انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست خو حمله کوونکي ځان والوزو چې په نتیجه کې محمد عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. په خوست کې یو شمېر خلکو په یو لویه غونډه کې د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي. په دې غونډه کې چې پرون د خوست د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو له لورې جوړه شوې وه، دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی ویل چې دینی عالمان د سولې او اوربند ملاتړ کوي.
کوشش کوو چې باید په افغانستان کې سوله ته حقوق پیدا کړي. هغه که د علماو د فتوا په عنوان وي، که د حرمین شریفینو د امامانو د خطبې په اساس وي. بهر خال سوله یو الهی امر ده. یو الهی امر د تحقق دپاره مونږ هر قسم ته هلې ځلې نسپموو.
په کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو او د افغانستان حکومت اوربند وکړ چې له کبله د حکومت او طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند هیلې وغوړېدې. افغان چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت به هم اوربند اعلان کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي سر لنن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 2 لکه ماشومان به چې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسیناسین او واکسینران ورته تلی نشي له واکسین څخه بې برخې پاتې شي. متحده ایالات نن پر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان وکړ ویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې په ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 مئی میاشت کې له ایران سره له نړیوال اټومي توافق ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګیدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانیږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې په نښه کړي. ایرانی رسنۍ وایي سعودي عربستان منلې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو د ساتنې د چارو رئیس او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکوي. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري کې وروسته له دې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې چې ایرانی مزارچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کونسلګرۍ بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له دې وشول چې سعودي عربستان د خپل هیواد یو شیعه ملا شیخ نمر اعدام کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پرون د یو بې نومه سرچینې په قول وویل چې سعودي عربستان موافقه کړې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو ساتندوی او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکړي. سعودي عربستان تر 13 شپې ناوخته پورې په دې اړه څه نه ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو وای په حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوی ده. نیکولاس مادورو پرون له هغې حملې روغ و چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینه کراکاس کې وشوه و سرتیری ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. روانه خبری مجله کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. جمهوري ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د ننګرهار د والد څرګندونې واورئ چې وایي په ننګرهار کې یو شمېر کړۍ د دې ولایت په ناامنۍ او فساد کې ښکېلې دي.
دا پنځه ویش کاله دلته ځینې کړۍ دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړي دي. د دوه روپیو خاوند نه و اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړني لیست نه ایستل شوي وو وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت کې باندې ستنه سره کړنه او وینم چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر شتوات موجود وي او دا چې اوس شکایت کې مستم څه دغه
امریکای چارواکو د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر باندې په شوي برید کې امریکا لاس نه لري. ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاری پنځه صفه په ډیر واضح او صفه ډول اوریدلای شي. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویان احسان طاهری پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله څرګنده کړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په اختر کې د اوربند ملاتړ شوې ده. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروانو ورو
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قومندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې. د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
دوه خواوو باید اوربند اعلان شي او بله د شکه مونږ فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي افغانستان د مذاکرات پیلېدل لپاره، د سولې د مذاکرات پیلېدل لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کې ژر تر ژره اوربند اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي او بیا هم هغوی تقاضا د خلکو تقاضا په ګوټ ګوټ د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه او زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپل دلیل لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسیدلې او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علما او فتوا ته احترام وکړي. د مامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا چې هغه اوږدمهال اردن ده او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره، هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. ان شاء الله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحا هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه یو اعلامیه وایي چې په اختر کې د اوربند دل اورمن څخه ملاتړ کوي. بلورته جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پر ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام وکړي، دا مسئله به د حکومت مشروعیت کم کړي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهوري ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دی وی هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی، د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکرات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر راډیو ته ویلي چې طالبان له واشنگتن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وي نو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټونکي دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په هغه محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي.
خو د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله او ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د غراس تاسو کولی شئ چې په منځنۍ څپه 1290 زمنګ خبرونه ووري. د رواني خبری مجله په ترس کې د ننګرهار د والد سرګندونې اوري چې وایي د جلال آباد خارو د ننګرهار د ننګرهار د امنۍ او اداري فساد په مسأله کې یو شمیر زورواکي او هغه کسان لاس لري چې په جرمونو او د غراز بشر ضد جنایتونو کې ککړ دي. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبراونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې یې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویلې چې دوی کافران دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویلې چې ولې حکومت د داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښی وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننه باسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوسټ خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلې ده. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي پر روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همدارز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامدار سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خبرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بیلابیل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې لدې مخکې نتیجه نه دا ورکړې.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وې د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښ په برخه کې د ملي اردو ځواکونو په شریکولو سره د خر په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. خاغلی حیات ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جلال آباد خر امنیت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ ځایي مافیا هم ګواخي چې دوی پر وړاندې جدي دي. ننګرهار والی د غشانویل چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه هم د جلال آباد د امنیت لپاره د ښار ته رسیدلي دي. اجمل تورمان له خاغلی حیات سره مرکه کړې ده او په سر کې د جلال آباد د اوسنی امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
څلور ورځې کېږي اردو د نورو ځواکونو سره ګمارل شوی، الحمدلله کومه پېښه تر اوسه نه ده شوې. په یو ځای کې معمولي او بارود چای کې الوتی هیڅ نه و، نه زخمی لرو او نه الحمدلله شهید لرو. او موږ په دې پوهیږو چې دغه بارود هم نه داعش ښی او نه طالب ښی دي، بل چا ښی دي. دلته متاسفانه ډېر زیات نور مسائل دي د داخلي مافیایي کړیو د لاسه. اطمینان لرو چې انشاءالله د موږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د اردو په شمول په اوضاع باندې بیخي حاکم دي او خلک نورمال خپل کاروبار او ادارو ته ځي او ژوند روان ده.
بله جناب والی صاحب، کوم موضوع ته تاسو په خبرو کې اشاره وکړه، ډېرې د ننګرهار د اوسیدونکو په ځانګړي ډول د جلال آباد د اوسیدونکو خبرې هم امدادي په دې اړه د امنیت پاړه چې ویل کېږي چې تر ډېره مثلا مافیایي کړي د خار په نام له کولو کې ځکه چې دوی ګټې په خطر کې رول لري، د دوی په وړاندې تر کومه پرې اقدام شوی دی چې دغه مافیایي کړي خاتمن پیژندل کېږي او مثلا په خار کې چې دوی ګرځي په تورو شیشو کې او وسلوال د دوی په اړه څومره اقدام شوی؟
منګ دا ګډ زواک ته جلال آباد په خار کې دنده سپارلې، ټول به نمبر پلیټ موټر، ټول تور شیشل لرون کې موټر، عوامدارنګه موټر چې هغه اسناد نه لري او یا هغه وسلې چې هغه جواز نه لري هغه په کلاکه باندې نیسی او تر اوسه دغه څلور پیټ ښځو کې په سلګونو موټر دونی ولی دی او همدارنګه په سلګونو میله سلا د خلکو نه اخیستي چې هغو قانوني جواز نه. په دې کې شک نشته د خلکو اندېښنه په ځای متاسفانه دا 14 کاله نه بلکې په ننګرهار کې دا 15 کاله چې یوازې د طالبانو یو وقفه په منځ کې راغلې وه دا 15 کاله دلته ځنې کړې دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړې دي. د 2 روپۍ خاوند نه و اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري. موږ ملکي اداره او نظامي دې ته ژمنه ده چې هیڅ نه فساد کې نه خپله دخیل یو او نه به نور مفسدین پرېږدو. هماغه ده چې موږ په ځینې کسانو باندې چې هغو د دې ځای نه ناروا ګټې پورته کولې هغه مو په کلکې بندې کړې دي او ژمن یو چې دا نورې هم بندې کړو. نو په دې کې شک نشته یو یې خوانه دښمن ده هغه هم خپل تحرکات لري او د بلې خوانه دغه کړۍ هم تر یو حده کېدای شي د دښمن سره کومک وکړي او یا هم خپل دغه شومو اهدافو ته لاس ووي چې تر څو ولسونو کې ویره پیدا کړي. ولې ولسونه د ننګرهار د موږ سره دي محدود اشخاص دي چې متاسفانه هغو د ننګرهار نه بې ځایه ګټې کولې یا هغو ګټې د خطر سره دي. اوس ولس د موږ سره ده او موږ ډاډمن یو چې انشاءالله دغه حالت به تغییر کړي او موږ به یو دایمي او واقعي امنیت په لور باندې ځو او روان.
بله مننه. خغله ولی داس ویل کی چې د ننګرهار د امنیت لپاره د ځنګړو ځواکونو خبره هم شوه و ده تر کومه پر رښتینی دا کوینو ځنګړي ځواکونه په سبخ د ننګرهار د امنیت لپاره ورشي.
الحمدلله ځنګړي ځواکونه یو سره رسیدلی او نور هم راځي. په مرور د وخت سره به د اردو ځای برته د پولیسو ځنګړي ځواکونه نیسی او ان شاء الله په همدغه ډول باندې په خار کې قانون حاکم وي او د ټولو ناروا کړنو په مقابل کې بدغه ځواکونه جدي اقدام کوي او ان شاء الله خاریانو ته بډاډ باندې امنیت تضمینی.
د ننګرهار په خاص ډول د جلال آباد خار د امنیت او په دې خار کې د روانو ستونزو نامنې پړمو د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونه وريدي.
ازادي خبری مجله وري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل سلو زیات کسان چې د نوماندۍ لومړی لیست نه وستل شوی بیرته د لیست لاره مونډلې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د اکشنبې پرس ازادي راډیو ته ویل چې د دوه کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت سره څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر بنسټونه د دوه کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه ګڼي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
ل لومړی لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو لړل 104 توانیدل چې د نوماندی ورستی لیست الله را پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه چړل سوي او ورستی لیست د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ته لګل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر نه دي توانیدل چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ورستی نوملړ ته الله را پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست لا راموندلې او 10 تنه چې اعتراضونه غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراری تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د وینزویلا پر ولسمشر پروستی حمله کې د امریکا لاس لرل رد کړل او وایي چې ممکن دا پیښه د هیواد د رژیم له لورې طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبه پر اسلوي وشن کې حمله چې د بي پيلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ وو. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبه په ورځ وی بي پيلوټ الوتکې چې چاودیدونکو مواد پکې ځای پر ځای شوی وو داسې مهال بریډ وکړ چې رسمي گذشت یا پریډ روانو. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوئل سنتوس په دې بریډ کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگتن لاس لرل رد کړل. ویویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شارز دافیر سره څو ځلي خبرې وکړې. د او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې د سیسې د احتمالیات ونه وکړه. ویویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپخین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طراحي شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک سا پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډیره سخته وي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د ننګرهار چارواکي وي یو سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلکو ژغوري خو په خپله وشل شو. د امریکا وزارت وي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. متحده ایالات نن پریان د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي او د امریکا متحده ایالات وي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده.
دا ژوند رنگونه
لمړی دین عمر ته څه کار کوي؟
دې څه کار خوښ ولا کوي؟ بیکار ګرځ
او نوم دې
جن ماما
مخ کې ملګری ویل چې د زرکان خرڅوي.
مخ کې خرڅول خو اوس متوان وکړي.
ولی توان دی ولی وکړو
توان مو کې کسدار سو پنځه پښ لک پښ
دا دومره غړ تجارت چې دومره توان دی وکړو
کسدار سو پښ مرداري د پښ یا بګیر سو پښ
څنګه فارم نورته جوړ کړی و دسی
فارم ملته د پاکستان مو جوړول د کوچنه د پښین نه مانه دا غل کول
به څومره دراوړل یو ځله
درې سلور دی
درې سلور د چیراوړ پڅو دی راوړل پڅو دی خرڅول نه ته
زو زرم دا نو دی زرم سلبیش زرم مردار بس په پښه به مرسول تاوان به موک
ګټه به څنګه وکړي
ګټه وله پښه ګټم په دانه کې 50 پاتې د شپېتم دیشم شلم لسم
اینی دا څنګه خلک دي چې 50 شپته زره یو زر کاخلی
ولاکه اخلی, اخلی, اخلی درې لکه سلور ل اخلی ختوان مو کې بیم پرشو لوس کزدار د دې بو میشت کی جته میشت
اوس ل قرضداران او راغلی څنګه
اوس قرضداران راغلی بس ګرځم دا غس
غو زنګ در پسې کوي
زنګ خو وی ما چې پیدا شو بیا خبره کوم
نو کله به ورته پیدا کوي
بس چا ټیم پیدا شو ل خو تیر کړو ور به کوم یونس پیدا نشی سکی
په دې خاطر دې کوم کاروبار ته نیت کړی چې شروع کړي
کاروبار ته خو نیت کړی دې نو کاروبار پیدا ځل ته کاروبار هم نست به کار ګرځ
نو څه بکې اخر
اخر به زو یو کارمار باندې سو پیدا کوو به چر کار مونی
د زرکانو پاړه کرته وای څه شی پکې جالب دی تا چې ډیر وخت خرڅ کړي
د شوک شی دې زرکار یې وې ساتي
نو زر خو نه داسې ډېر ښایسته دی نه داسې ښایسته غږ لري کنه
ښایسته دی ولې نه لري ښایسته غږ ته ونه دی ښایسته ګار د ملکونه شوکیانې د زرکو
دا چې وساتې نو ګټه څه شوه
نو خلک یې جنګ ګټه نه د شوک لپاره
وبال نه لري چې جنګ وي
بال خو لري نو چې وسې جنګ نو څوک ورته وایسته ولې جنګ
خلک کوم دې ته ورسېد مونږ سم زرکان جنګ و
دا نه بس نو داري وشوکی شوکی داري وشوکی
نو دا د یو زرکانو جنگ یو شخص
خلو کې جنگي
او مننه خوشاله اوسه
خا تم خوشاله اوسه سلام
تاسو زم غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدل شي او کا اف ام سل اشاریه 15 باندې نو ری نو بیا په منځنۍ صپا 1290 هم موږ پیدا کول شي د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پرې ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ د ازادي رادیو د ویب سټ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام د دوهمه سهارنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ په سټوډیو کې دی.